په پیښور کې د ماقام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن وزین حساسه خبرونه په خپله خبري غړي کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له ظفر خان.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین نن پیل شو. بلوچستان حکومت د پی ټی ایم په مشر منظور پښتون هلته په ورتلو بندیز لګولی او سعودي عرب د ترکیې هغه غوښتنې رد کړي چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنه تورن کسان ورته وسپاري. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي ضد کمپاین شروع شو. په قبایلي ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لخوا بیګه په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو مهم چارواکو مشال رډیو ته ویلي په صوبه کې د درې ورځني مهم په مهال به شاوخوا 50 ماشومانو ته ویکسین کیږي. د بلوچستان چارواکی وای په کوټه پښین او قلی عبدالله کې به دا مهم 15 ورځې او په پاتې ضلعو کې به 3 ورځې وي چې پکې به شاوخوا 25 لک ماشومانو ته واکسین کیږي. همدارز په کراچۍ کې به د پولیو په 15 ورځني مهم کې 40 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د چارواکو په خبره سره کال په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي. بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی. د غورځنګ مخکښ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال رډیو ته وویل منظور پښتین نن له کراچۍ کوټې ته تللی و خو له هوایي اډې ورته د بهر وتلو اجازه ورنکړل شوه او هغه بیرته کراچۍ ته ستون کړی شو.
کوټه ته روان وو، هغه زموږ سره تنظیمي د پټیم پروګرامونو هغه کې شرکت کولو او نور چې کوم نلته ته هلته روان دي د میسینګ پرسن د بدرکه شوو کسانو لپاره د پروجامو هغې کېم هغه شرکت کولو خو هغه مېده کوټه ایرپورټ ته چې ورسولو نو هغه ته یې دا ویلي چې ستاسو هلته په راتګ باندې بندې زه لا کنفرم نه یم، خو ما اورېدلي داسې چې د پانې پیور لاندې هغه خو دا کړی دی میاشتې بندیز ولګېږي یو کس په یو علاقې ته په داخلې باندې.
بلوچستان حکومت پرون په خبر کړي نوټیفیکیشن کې ویلي د صوبې د پولیسو د مشر په خواسي منظور پښتین ته د بلوچستان د داخلو دو اجازه ورنکړه ځکه چې د دې سره په صوبې کې امنیت ته ګواښ و. سین حکومت هم په ورستیو کې د منظور پښتین صوبې ته د بندیز حکم کړی و خو ورستو یې خپل حکم بیرته واخیستو. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبه کې به نور 8500 استادان برتی کړي. د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار زیول الله بنگش بیگانه وخت مشال رډیو ته ویل چې د 10000 استادانو د برتیانو عمل مکمل شوه او د نور 8500 د برتی کولو لپاره به په یو څو ورځو کې اشتهارات جاری کړي.
Today we also honor the human rights defenders.
نن موږ د بشري حقوقو په مدافعینو ویاړ کوو. دوی د انساني حقوقو د دفاع په خاطر بخنه غوړو د غلط کټ پلی شو. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځلو په محل د بشري حقوقو د مدافعینو استاینه وکړه. د ملګرو ملتونو په ویپاڼه د انټونیوس ګویتریش یو ویډیو پیغام خپور کړي چې پکې نوموړي ویلي د بشري حقوقو دفاع کوونکو د مخ په زیاتودین کې نفرت، نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي ځکه یې کار د استاینې وړ دی. انټونیو ګویتریش زیاته کړه
Today we also honor the human rights defenders.
نن موږ د بشري حقوقو په مدافعینو ویاړ کوو. دوی د انساني حقوقو د دفاع په خاطر خپل ژوند په خطر کې چولې. په نړۍ کې بشري حقوقو تر ولکې لاندې دي. د قانون حکمرانی کمزوري کیږي. نړیوال اقدار په ختمېدو دي. نو اوس چې د پخوا په نسبت زمونږ ګډې ذمہواری واضح دي، نو راځي چې د هر چا او هر چرته د بشري حقوقو لپاره په شریکه ودرېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان له خولې نن د بشري حقوقو ورځې په مناسبت لیکلي چې حکومت یې د نفرت خوروونکو، عدم برداشت او نسلي توپیر په ضد د متحد اوسېدو ژمنې تازه کوي. ورځپاڼه او ویبپاڼه د وزیر اعظم له خولې زیاتوي چې حکومت یې پرمختیا، بشري حقوقو او جمهوریت ته لومړیتوب ورکوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه ویلي د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت د دې په تلپاتې اهمیت ټینګار کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو بنیادي ازادیو د ساتنې ودې بیا غوښتنه کوي. یونامه نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داتا میچی یا ماموتو وویل په داسې حال کې چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري، د جګړې له وجې لا هم ستونزې پاتې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکی هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې تورن کسان دي ورته وسپاري. په ریاض کې پرون د خلیج هیوادونو همکارۍ شورا د سرمشریزي په پای کې عادل الجبیر خبریالانو ته وویل چې موږ خپل وګړي بل چاته نه ورکو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عرب غوښتنه کړې چې د خاشقجي په وجنې کې تورن کسان دي ورته ورکړي. جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال وو. هغه د اکتوبر په دویمه په استنبول کې د سعودي سفارتخانې ته تر ورتلو وروسته بې درکه شو. د ترکیه عدالت د سعودي د استخباراتو پخوانی مشر احمد الاسیری او د شاهي عدالت د پخوانی سلاکار سعود القحطانی د نیولو وارنټ جاری کړی. دا دواړه له هغې وروسته له دندې ګوښه شوي چې سعودي عرب د خاشقجي د وجنې پخلی وکړ. ترکی وایي د سعودي 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وجنې لپاره استنبول ته ورغلې وه. د خاشقجي د وجنې په تور په سعودي عرب کې لږ تر لږه 20 کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ او بیې درته زما همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ، یو پوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او یا پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.65 روپۍ او یا پیسې او په 1.5 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپۍ 80 پیسې او په 1.5 روپۍ لس پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې او په یو روپی 80 پیسې. اوس د موسم حال، د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او ژوب کې 14 او 0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم نن په یو پرواز کې له کراچۍ کوټې ته ورسید، خو کوټې ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شو او بیرته کراچۍ ته رخصت کړل شو. د غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ وایي دغه حکومتي اقدام پر ضد به عدالت ته ځي او احتجاج به هم کوي. سر لنن په ټول پاکستان کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې وزنې کمپاین پیل شوی. سږ کال په بلوچستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي، خو هلته چارواکي هیله مند دي چې کمپاین به په ښه ډول ترسره شي.
دا ور باندې ښه کمپاین نشي، سکیورټي پلان هم یې اوس کوم وایرس راغلی دی آپشن کې نشته، پکوټ کلا بلاک دی.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د ماشومانو د تعلیمي معیار ښه کولو لپاره نور استادان برتی کوي.
17,000 ٹیچران 3-4 دن کے بعد برتی شی اور 6,000 نور ٹیچران کی دیگر پر ہم ایڈورٹائزمنٹ رائٹ کو رسو علاج
پر یوش میں نورو سیمائیز موضوعات ہم رپورٹونا لرو ہلا داور دوتے لمشال راڈیو سروس اور دن کو تاسو پا خبرونو کی ہم اور دل چنن پنړای کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په اسلام آباد کې په دغه مناسبت یو لاریون نن وشو. زمونږ همکار او خبريال احمد الله هم دغه لاریون ته ورغلو. نو احمد الله سره ټلیفون پلی کړی. احمد الله ستلې مشي درته وایو او کراته وایي چې د لاریون چا جوړ کړو، بندوبست چا په لاس کې او څومره خلکو پکې ګډون وکړو او که ویناوي ورته خلکو ورته ویناګانې کړې وي نو څه ویل څه غوښتنې لرلې؟
مننه بچا صاحب، بالکل نن چې څنګه بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي نو په دغه مناسبت سره په اسلام آباد کې هم د پریس کلب کې چې په اسلام آباد کې باران وریږي نو په دې وجه بهر چې کوم هغه ونه کړل شي خو پریس کلب ودانۍ دننه چې کوم
صحیح شوډیر احمد رحمت الله او زمونږ همکار په اسلام آباد کې دغلته په پریس کلب کې دی وای چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغه مناسبت یو غونډه وشوه او زیاتره خبر اعلان پکې ګډون کړو او غوښتل د خپل حکومت غوښتل چې دوی امنیت خوندي کړي او کسان چې په تیرو کلونو کې وژل شوي دي دغه د وژنو پیښو پلټنه دي وکړي. بلخوا بیا اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له کراچا څخه په یو پرواز کې کوټې ته ورسید خو هغه ښار ته د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. د غورځنګ یو بل مخکښ په کمی سملا کې د وزیرستان د خلکو استازي محسن داوړ وایي دوی به دغه حکومتي اقدام پر ضد عدالت ته ځي او هم به پر حکومت ولسی فشار راوړي. له داوړ سره زموږ همکار ظفر خان مرکه کړې ده.
کوټه روان وو هغه زموږ سره تنظیمي د پټیم پروګرامونو هغه کوم شرکت کولو او نور چې کوم نن څه پرله تر روان دي د میسینګ پرسن د بدر کښو کسانو لپاره د پروژانو هغه کوم هغه شرکت کولو خو هغه مده کوټه ایرپورټ ته چې ورسولو نو هغه ته دا ویلو چې تاسو په دې لپاره تک باندې بندې غالبا چې فاند ان پیو هغه کوم قانون دی نه دی هغه په دې ډول کړی دی چې موږ ته باندې زول کې چې یو کس په یو لایکه ته داخله باندې
دا ورته بده تاسو چې هلته د منظور په داخله باندې پابندي وه په بلوچستان کې نو تاسو ته مخکې نه د دې پته وه
دې موخه غلې باندې فیصله کړې ده خو دا هم چې کوم دلیل یې ته خیال دی هغه ورته دا ویلې دي چې لکه د دې قانون لاندې ستاسو پر اتاک باندې پابندي لګو او تر ټولو نشه راته او په څه کې راځي
نو اوس ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دې نورو په منظور پښتین څه کوي کو بلوچستان ته بغځي او کوزینو به بسنګ کوي دا زمکه د لارې بزي کنه
نو تاسو په خپل موخه په تاسو حکم نه مو خپل کوو دوه فشار پر اول کو حکومت پر خبرو حاصل شي او په ځل سره یا بیا اتي عوامي فشار پر ځای
کوټې خار ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نه پریښودل کېدو پر موضوع مو د دغه تنظیم یا غورځنګ له یو بل مشر محسن داول سره د ظفر خان مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
لندن څخه په ټول پاکستان کې د ګوزړنې پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به د چارواکو په وینا شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان ته له یادې مزور کوونکي ناروغۍ څخه د حفاظت څاڅکي ورکړل شي. له پیښوره غلام غوس معلومات راکوي.
پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین له نن څخه پیل شوی دی چې درې ورځې پورې به دوام لري او په سلورمه ورځ به هغه ماشومان ته پولیو څاڅکي ورکول کیږي کوم چې په دې درې ورځو کې په سنه سره وجه د پولیو څاڅکونه پاتې شوي وي. د پولیو ضد مخنیوي د مرکزي څانګې د شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف ټاکلی شوی دی. د پخوانیو قبایلي ضلعو په اړه د شمیرو تر مخه په وو قبایلي ضلعو کې به 3,201 ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي او د لپاره 3,850 پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې یا ټیمونه جوړ شوي دي چې پکې 3,001 ټیمونه به کور په کور ګرځي. یو چارواکی ډاکټر ندیم جان مشال ریډیو ته وویل چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي په لړ کې د هغوی هلې ځلې روانې دي.
باران هم روان دی خو د ټیمونو د موټیویشن او د جذبه دا هیڅکله هم هغې سختۍ دي له شکل سره نه کوو. ټول ټیمونه په خپل خپل ځای کې ماشومان ته ویکسینیشن کوي. مونږ په خپله باندې اوس خیبر ایجنسی کې یو اول ته کې کمپین مانیټر کوو او دغه شانتې نور ځای نه هم زمونږ کمپین په ټولو قبایلي سیمو کې روان دی. مونږ به دې کمپین کې انشاءالله څه د پاسه نه لکه ماشومان ویکسینیټ کوو او هغوی ته ویکسین کور په کور باندې رسوو.
د پولیو د څاڅکو ورکولو د کمپین لپاره امنیتي پلان هم په هره ضلع کې جوړ کړی شوی دی او په شمالي او جنوبی وزیرستان کی او زینی نور حساسو سیمو کی پوس هم پولیو ورکون کی ټیمونو ته امنیت ورکوي. پاکستان کی روان کال پولیو اته کیسونه را مخته شوې دي چې پکې درې په بلوچستان کی یو د خیبر پختونخوا په چرسده کی یو په سین صوبه کی یو په خیبر کی او دوه په باجوړ کی را مخته شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
نن په بلوچستان صوبه کې هم د پولیو ضد روزنه کمپاین پیل شوې ده. چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 25 لک ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول د کمپاین په خشان سره ورسی. روان کال په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ناروغي لګیدو اته پیښې سب شوې دي چې درې په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي دي. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ پښین او کلب عبدالله په ګډون د بلوچستان په دیر سنورو ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. د کوټ په سیول هسپتال کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د دې کمپاین پرانیسته وکړه. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کوټ پښین او کلب عبدالله کې به دا کمپاین 15 ورځې روان وي. په دې کمپاین کې به د 25 لکو څخه وزیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای
امید لرو چې دا ور ډیر ښه کمپاین وسی. ان شاء الله تعالی چې کوم زموږ ټارګټ دی تر 95% څخه بالا هغه به موږ وخت ورسی. سکیورټی پلان هم هی ډی آی جی او د پولیس هغه سره میټینګ وسو، کمشنر سره میټینګ وسو، سکیورټی ورکوټ مان ته اوس کوم وایرس راغلی دی اپشن کینسته په کوټ کې لاب لاک دی. زموږ اخري کیس په نومبر 2019 کې راغلی او په ګلستان تحصیل کې.
په دې کمپاین کې دا 10,000 څخه زیات ګرځنده ټیمان دي څوک چې به کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي. پر دې مهال د کوټې نامتو علمدین مولانا انوار الله کو مشال ریډیو ته وویل چې اوس په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې انکاري کسانو کچا ډیره کم سوې ده.
چونکه خلق مذهبي تور باندې زیات علما باندې اعتماد کوي هغه خبرې ته زیات اهمیت ورکوي. نو د دې وجه نه چې کوم علاقو کې داسې اشکالات به زیات وو هلته کې علما هغوی نه خلق تپوس کوي. علما شرعي نقطه نظر چې ده یا غټ غټ ادارې چې دي د هغې یعنی فتاوجات موجود دي هغه په شکل کې خلقو ته هغه خی اور داوی تسلی کیږي. نو الحمدلله سلو 15 کال مخکې چې څومره د خلقو اعتراضات او یا شکوک او شبهات هغه الحمدلله تقریبا ختم شې دي.
دلته خبره ده دا ونی ورده چې د پولیو ضد دا کمپاین به دروان کال ورسته کمپاین وي. د چارواکو په وینا چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس مخله ختم شوی دی. خو د بده مرغه پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه یوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. چې له امله په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه ښکاره شوي وو. په هغو کې د درو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره و.
د افغانستان په ختیځ کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې 1,680 هغه ماشومان واکسین کړي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د ویکسینو دا درې ورځنی کمپاین د دوشنبه یا ګل په ورځ په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ د مدرسې څخه پیل شو. د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیت عامر ډاکټر جان محمد صاحبزاده وکړه. نوموړي وویل چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې سباندې 250,000 هغو ماشومانو ته د ویکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي.
نن په ختیځ حوزه کې د پولیو ضد کمپاین د شروع لومړۍ ورځ ده. مونږ په ننګرهار کې مورد هدف ماشومان د 1,680 شپیته زرو په شاوخوا کې په نظر کې لرو چې دوی ته مونږه د پولیو ضد واکسین ورسو. زمونږه د ټولنې مشرانو، علماو کرامو، والدینو څخه، خصوصا د رسنیو همکارانو څخه غوښتنه او هیله ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
دی زیاتوي چې د ننګرهار په پچیرو اګام، هسکې، مینیکوټ، اچین، نازیانو او لالپورې ولسوالیو ځینې سیمو کې به 28,000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له څاڅکو پاتې شي. د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې اوس هم ځینې خلک په دې باور دي چې د پولیو واکسین د شریعت له لحاظه روا نه دي. خو د ننګرهار په حج، ارشاد او اوقافو ریاست کې د مساجدو مدیر مولوي ګلنبی وایي چې د واکسینو د رواوالي په اړه د اسلامي هیوادونو عالمانو پتوا ورکړي. په کار ده چې ټولو هغو ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي.
دا څومره اجین چې موږ سره ځي میدان یوي نه به قدمه موانق لري تر څو چې ورته واکسین په خوله کې وانه شي. څومره چې علما کرام د اسلامي هیوادونو مفتیان یې هغه فتوا ورکړي ده چې دا د ماشوم د صحت لپاره مؤثر شي دي او دا هغه دغه موزي مرض نه چې دا کوم پولیو ده د دینه نجات وي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د 2013 کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوي چې شپږ یې په ختیځو ولایتونو کې دي چې درې په کونړ، دوه په ننګرهار او یوه یې په نورستان ولایت کې تثبیت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 8,500 نوي استادان برتی کوي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ویلي په دې صوبه کې شاوخوا 15,000 استادانو ته ضرورت دی او د ازموینې د ځانګړي نظام یا NTS له لارې به دغه اړتیا دوی پوره کوي. منور شاه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د صوبې د سکولونو لپاره به نور 8,500 نوي استادان برتی کوي. د تعلیم په حق لا د یادې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش د اتوار په ماخام مشال ریډیو ته وویل د 18,000 استادانو د برتی کولو عمل لا لوړاندې مکمل شوی دی. دی وایي
ڈپارٹمنٹ کے رالوں نے اس کے پہلا فیز ہو رہا ہے 17,000 ٹیچر اندازہ جو 3-4 دن کے بعد بھرتی تھی اور دن علاوہ تقریباً 6,000 نو ٹیچر دی جائے گی برام ایڈورٹائزمنٹ کے اور دن علاوہ رقم 7,000 قبائل سرا شامل سی ہوئی تھی جو دیکھیے دونوں ذرا ٹیچران برامو ایڈورٹائزمنٹ سکم دے لوگا بھائی سورج کے عوام بالکل.
ضیا الله بنگش زیاتوی په ټوله خیبر پختونخوا کې خواوشا 15,500 استادانو ته اړتیا ده چې په مرحله واره توګه به یې د ازموینې د ځانګړي نظام یا NTS د لارې پوره کوي. د تعلیم په حق لا تحقیق کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی د حکومت د دې ګام ستاینه کړې.
تعلیم زرا استادان چې کله برتی کوي دا زوایم چې یو خو سټپ تا د نمخ کې چې کوم تعلیم لپاره استادان برتی کیدلو دا NTS چې کوم ټیسټینګ سیستم دا هغه کې NTS وی غا بلې دروي خو چې کوم ټیسټینګ سیستم دا ډېر لازمی ده. نو چې کوم NTS باندې استادان برتی کیږي سوي حکومت دا عمل کوي زه خو دې ته دا ګورم چې یو دا ډېر خو سټپ تا او دې سره تعلیم معیار به خشي.
بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د استادانو د برتی کولو ترڅنګ د پرمختګ لپاره د تعلیم په محکمه کې د اصلاحاتو هم ډیر ضرورت دی.
د دې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ ته د دې ټول اوور هالینګ هم پکار دی. یو داسې سیستم، یو داسې میکانیزم کې دي چې هغه کې اکاونټیبلټي هم کم کیږي ځکه چې استاد ډیوټي له ناراضي په خپل ځای باندې بل څوک لیږي او دا وي تنخواګانې مالته کې روانې دي او ځیخ په هغوی جیبونو ته خود اکاونټیبلټي ایلیمنټ پکې نشته دی. نو بیا به هغه استاد تاسو څنګه لکه جواب دی کوي. نو د ټول ناول خدا ده چې د استاد تلل چې کم دي نو هغه 100% چې دی نو د هغې شورتي دی دوی ورکي.
د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش وایي له سکولونو غیر حاضر استادانو ته یې مهلت ورکړی او د هغې وروسته به سخت اقدامات کوي. نوموړی وایي وخت په وخت به په سکولونو کې د تعلیم د معیار جاج هم اخیستل کیږي او د هغې په بنیاد به استادانو ته جزا او سزا ورکوي.
د منور شاه رپورټ کې مو واورېدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د 2,509 استادانو برتی کولو خبره کړې ده. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیه د حکومت د اقدام هرکلی کوي خو وایي حکومت باید د سکولونو د ودانیو زیاتولو په برخه کې هم کار وکړي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په پخوانی فاټا کې د استادانو د کمی د پر صوبایي حکومت او فاټا سیکرټریټ 2,590 استادان برتی کوي او د فاټا د تعلیمي ډایریکټریټ په وینا چې د استادانو د برتی اعلان به ډیر زر وشي. په دغه اعلان د پخوانی فاټا استادان خو ډیر خوشاله دي، وایي چې ممکنه د هغه سکولونه چې د ماشومانو شمیر پکې په سلګونو وو او استادان ډیر کم وو دغه ستونزه یې هواره شي. د باجوړ ضلع نه د استادانو د اتحادی یو پخوانی مشر عمر خطاب وایي
دوه کاله نه سیوا وشو چې وسه پورې کوم به برتي نه په پرایمري لیول باندې شوی دا نه په های لیول باندې شوی دا بلکې زیات های سکول هم داسې دي او مډل سکول هم داسې دي چې صرف د دوه پوسټو سیکشن راغلي دي. تا تیر د چرانو لپاره یو درد سر دم دی او بل زمون تعلیمي لغه چې کوم ډېر متاثر دی په دغه لحاظ باندې زمون سره د استادانو د دغه نه زیات کم دی.
د محمد نه د نوی منتخب شوی د آل ټیچرز اسوسیشن مشر مرجان علي محمد چې په تیرو کلونو کې هغوی حکومت ته د 2,290 استادانو د برتی کولو وینا کړې وه. د استادانو برتی کول یو ښه ګام دی، خو حکومت دې هغه سکولونه په نظر کې وساتي چې پړنګېدو دي او یا یې ودانۍ بیخي کمې دي.
10% سکولونه دلته دي چې هغې کې ایجوکیشن سیستم برابر دی 10%، باقي 90% سکولونه چې کم دي زیات تر 4 دیوالۍ نه شته، زیات تر 2 کمرې دي او زیات تر داسې دي چې د کچې لواله د 15 پورې په هغې کې ماشومان ناست دي او هغه بیخي د
او د نوي سکولونو لپاره ودانۍ جوړول او یا خراب شوي زاړه سکولونو حالت ښه کول په اړه مې د باجوړ نه د پارلمان غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغوی کوشش کوي چې په هر هغه سکول کې چې ودانۍ یې کمې دي ودانۍ ورته زیاته کړي او اپګریډ هم کړي. او یاد دی چې باجوړ او محمد کې 2,500 سکولونو ودانۍ په 13 کالو کې جوړې شوې، خو استادان ورته د حکومت لخوا نه و مقرر او دا شمیر په پخوانی فاټا کې 3,000 پورې دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پېښور په کلیوالو سیمو کې یو شمېر ښځې نه یوازې د خپلو کلو پر کچ کاروبارونه کوي، بلکې د هغوی لپاره ټولنیزې رسنۍ هم کاروي. دا ښځې وایي له دې سره یې کاروبارونو وده کړې او دوی نوې حوصله ترلاسه کړې ده. له پېښور د مشال رډیو خبریاله رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د دې ښځو په وینا د کمپیوټر او د انټرنیټ د استعمالولو طریقه ورته یوې غیر سرکاري ادارې د حوالو ښودلې وه او اوس دوی کولی شي چې د انټرنیټ د لارې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوسي. دا ښځې له وړاندې نه د جامو ګنډلو، د کمرو د سیټونو جوړولو، د میخو د پیو کاروبار کوي. په دې ښځو کې یوه راحت بیبي ده، لس بچی دي، خپل کور کې د جامو ګنډلو او د کوټو سیټونو د جوړولو روزګار کوي. دا وایي چې د خاوند روزګاري خراب شوی وو نو دې له وجې خپل کار شروع کړو او اوس دا خپل کاروبار لري. راحت بیبي په وینا چې انټرنیټ ورته د روزګار د ودې موقع ورکړي او په 13-15 ورځو کې ورته ډیر کار راغلی دی.
15 ورځې خو موږ ډیر زیاده آرډر کارونه دي، هغه پراته 3-4 سیټونه نو بس باغی باندې لا فلال لگی. انټرنیټ د څه ګټه راغله چې موږ مزید پوښلو چې یار خپل ځان ساتلې شو او ما سړی تم دانه دي تو بس غفار خلک وي یو خزر لوی لوی اس کلم کول نه دی بکار کما سره د خپل کور او د سړی سپورټ نه زدل تا نه شمارات له مال چې کور ته کم یو خزر عزیز اغه ته مم کلم همت ما بیل چې غریب یم پړې والا غسل کا ور بیٹ شوټو نه شو د څه دکاندار سره ور ش خپل رابطه جوړه کا اغه نشي زونه والا کور کې په ناشته مستار
یو بل خسه پروین د پیو کاروبار لري. وایي چې سمو د مخ کې ته میخ خلا شوی وي خو اوس یې نورې خسي او د خاون لاس مرسته کوي. د دې په وینا چې لور ورته د فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې
نو زما لور جوړه کړې نو باغې باندې ورکړې ده نو هغه نه ډیر ښه ریسپانس راځي. مونږ د پیو کاروبار دی نو برفي جوړو، کوه جوړو، پنیر جوړو، کیر جوړو، ځکه چې زموږ چیز خالصې کنه باغې کې ملاوټ نشته. خلق وای چې ډیر ښه دی او آرډر رالس لکه اسانه شو کنه. مخکې خو مونږ ټریننګونه دا ایگزیبیشن چې به ونو هغې کې به مونږ خو نو خلکو به نو بیا خو د هغې کوره پورې رسد نه وي کنه، نو اوس د خلکو کوره پورې رسد شو.
د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د ښځو پر مخ تللو لپاره پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ښځو ته تعلیم ورکړي او د دې په لار کې خنډونه لرې کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
په پاکستان کې لنن څخه د پولیو ناروغۍ ضد کمپین شروع شو. په قبایلي ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو بیګا په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، په هغه ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د 3 ورځنی کمپین په محل به شاوخوا 50 لک ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کیږي. په کوټه، پشین او قلعه عبدالله کې به مهم 5 ورځې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې به 3 ورځې وي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو پر اخته شوې دي. بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین صوبې ته په داخلي دو بندیز لګولې. د غورزنګ مخکخ او له شمالي وزیرستان د خمی اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ویډیو ته ویل، منظور پښتین نن له کراچۍ کوټې ته تللی و خو له هوایي اډې ورته د بهر وتلو اجازه ورنکړل شوه او هغه بیرته کراچۍ ته ستون کړی شو. د داوړ په خبره منظور پښتون په بلوچستان کې د خپلو تنظیمي ملګرو لیدو او هلته د ورکو کړل شوو بلوچانو لپاره په روانه احتجاجي ناسته کې ګډون ته ورتلو. بلوچستان حکومت پرون په خبر کړي نوټیفیکیشن کې ویلي د صوبې د پولیسو د مشر په خاص منظور پښتین ته د بلوچستان د داخلېدو اجازه ورنکړه، ځکه چې د دې سره په صوبې کې د امنیت ته ګواښ و. نن د پاکستان په ګډون په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر په دې موقعه د بشري حقوقو د مدافعینو ستاینه کړې. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي، د بشري حقوقو مدافعین د مخ په زیاتېدونکي نفرت، نسلي توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي، ځکه د ستاینې وړ دي. او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکی هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې تورن کسان دي ورته وسپاري. په ریاض کې پرون د خلیجي هیوادونو همکارۍ شورا د سرمشریزي په پای کې عادل الجبیر خبریالانو ته وویل چې خپل وګړي چاته نه حواله کوي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکیل سراج زهیر اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي، د پنجاب د حکومت دا ډیر ښه ګام دی چې په جمعتونو کې د جمعې بیانونو لپاره یو ضابطه جوړوي، خو دا به هله کامیابۍ سره مخ شي چې د جمعتونو د سار بندوبست هم وکړی شي. ادارې وړاندې لیکي د پنجاب حکومت دا فیصله له هغې وروسته کړې چې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بی بی د خوشی کېدو امر وشو. ادارې وایي اوس چې حکومت دا ګام پورته کړو نو پکار ده چې دا یوازې تر جمعتونو پاتې نشي، بلکې د هغه چا پر ضد هم اقدامات وکړي شي چې په څوک د اقلیتونو په حواله نفرتونه خوروي. نو لنډه دا چې وزیر اعظم د حافظ سعید مسلې هلته څنګه ګوري. یقینا چې عمران خان به خپل حکومت ته ویلي وي چې په حافظ سعید د ممبئی حملو لړکې چې کومې مقدمه روانې دي باید چې هغه په نظر کې وساتي. ادارې اخري کلی کې د دې مقصد لپاره په جماعتونو کې د بیانونو لپاره ضابطه جوړول یو وړوکی ګام دی، باید چې د دې لپاره په پراخه توګه کړنلاره جوړ کړي شي. جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي د ریاست په بنیادي ذمہاریو کې شامل دي چې خپل وګړي تبا د صحت غورا اسانی ورکوي. ادارې وایي د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په پینډی کې د زړونو د اسپیټال د دورې په محل د علاج لړکی ناقص صورتحال حکومت ته پګوته کړي. ادارې وړاندې لیکي په اسپیټالونو کې هم اکثر غریبان بې اسره پراته وي او د غټانو په سم ډول علاج کیږي، نو باید چې غریب او مالدار ته په یو رنګ د صحت اسانی ورکړي شي. ادارې اخر کې وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل منشور کې لولس سره د غوړ صحت اسانی ورکولو وعده کړې وي، نو پکار دي چې اوس دغه وادي پوره کړي. د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې او وایي چیف جسټس ثاقب نثار یو وار بیا په ملک د صحت د اسانۍ او لړکې توجه راګرځولې او وایي چې د اصلاح احوال لپاره یو قانوني مسوده جوړه کړې او اگزیکټیو ته یې ورکړې. ادارې وړاندې لیکي په دې موخه د چیف جسټس وینا ده چې اکثر ډاکټران خپلې ذمہواري نه پوره کوي، نو د دې پر ضد د ضابطې فوجداري تر لاندې کاروایی پکار ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت نه یوازې په اسپتالونو کې معاملات سم کړي، بلکې د پاکو اوبو د صحت ښه ساتلو لپاره هم باید چې یو خصوصي پروګرام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د هندي سکانو لپاره په پاکستان کې د ګورو نانک دربار ته د آزاد تګ راتګ لپاره د کرتارپور دهلیز د پرانستې د پاکستانی حکومت د اقدام په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا برطانوي ټایمز مجلې په یوه لیکنه کې په جګړه ځپلي افغانستان کې د ښځو سخت ژوند ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي ترته اورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان حکومت ویلي چې د 2019 زیږدیز کال په نومبر کې به د یو سړک خلاصولو په ترڅ کې د هند سکانو ته اسانتیا برابر کړي چې د خپل مذهبي مشر ګورو نانک په دربار کې حاضري وکړي. د لیکنې تر مخه د کرتارپور دهلیز د پرانستې آیډیا 13 اگست میاشت د هندي سکانو د یو سیاستوال او د هند د کرکټ لوبډلې د پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدو د پاکستان پوځ له مشر قمر جاوید باجو سره په لیدنه کې مخې ته راغله. سیدو په هغه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی و چې د هغه هیواد د وزیر اعظم په توګه د عمران خان د لوړې مراسمو لپاره جوړه شوې وه. عمران خان د نومبر پر 23 د ګورو نانک د دربار په احاطه کې په جوړه یوه غونډه کې چې سیدو د پاکستان پوځ مشر بهرنیو سفارتکارانو او هندي خبریالانو ګډون پکې وکړ د کرتارپور دهلیز پرانیسته وکړه. وزیر اعظم په خپله وینا کې وویل هند سره د اړیکو ښه کولو په معامله کې د هغه حکومت د پاکستان پوځ او د هیواد سیاسي ګوندونه یو رقم دریځ لري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د عمران خان د خبرو په جواب کې هیله وښوده چې د ګورو نانک دربار ته د لار پرانستلو د پاکستان د اقدام په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو خلک یو بل ته نږدې شي. لیکنه زیاتوي ډیری پاکستاني وګړو هم له هند سره د سرحد خلاصولو د خپل حکومت ګام ستایلی او هیله ښودلې چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو خرابې اړیکې ښې شي. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د ښځو د سخت ژوند په یادولو سره د خپلې لیکنې پیل په هرات کې د یوې 23 کلنې میرمنې خدیجې د ځان سوزونې له پیښې کړې. لیکنه وایي نوموړې د کورنۍ تشدد له لاسه دومره په تنګ راغلې و چې د ځان وژنې ناکامه هڅه وکړه. لیکنه کاږي د خدیجې له دوسی معلومیږي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې ښځې له خپلو حقوقو او د یو ښه ژوند تیرولو له فرصتونو څومره محرومې دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د 12 کلنې جګړې ورباندې د 2 کروب ډالر د لګښت سربیره لا هم د هغه هیواد د خاورې پر شاوخوا 80% برخې طالبان نفوذ لري. ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت ویل په افغانستان کې د روان 2023 زیږدیز کال د جنورۍ تر سپتمبر میاشتې پورې مودې په جګړه کې 2098 عام وګړي وژل شوي او څه د پاسه 15000 نور ژوبل شوي دي. له 2001 زیږدیز کال راهیسې د افغان جنو د تعلیم په برخه کې د حکومت او نړیوالو ادارو له هڅو سره سره لا هم د هغوی له درو څخه 2 برخې د تعلیم له نعمته محرومې دي. لیکنه زیاتوي شمیرې ښیي چې 80% افغان مېرمنې بې سواده دي او له 80 نیولې تر 80% بیا په زور ودول کیږي چې د اکثرو عمرونه یې له 48 کلونو کم وي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
چین په پیکینګ کې د امریکا سفیر هزار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله ورته اعتراض کړی. دغه ښځه په وروستیو کې د امریکا په غوښتنه په کاناډا کې ونیول شوه. امریکایي چارواکو تور لګولې چې د هواوی شرکت پر ایران ځینې وسایل پلورلي چې دا کار پر ایران له لګول شوو بندیزونو سرغړونه ګڼل شوې ده. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سالی محمد سالی اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت موین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برینستد ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه وو. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت موین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بې باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دي د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی وو او دې ته ورته خبرداری ورکړی وو. مینګ وانجو چې 46 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې ډیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلی دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بېګنا ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
سعودي عرب ویلي د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ترکی ته نه سپاري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عرب د دغو کسانو غوښتنه کړې وه، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویل هیواد ی خپل وګړي نه مستردوي. په استنبول کې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان د کونسلګرۍ دننه د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنې نړیوال غبرګونونه وپارول او ګڼو غربي هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو کمپنیو بندیزونه ولګول. سفیولا ستانگزه مو په نور حال خبروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروس پاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل اتباع نه مستردوو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادبا نه مستردو. زه باور یم چې د ترکیه اساسي قانون د ترکیه ادبا او استرداد منع کړي. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي په خوانی خبري یالو چې پورستیو کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل، د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شو. د ترکیې یوې محکمې د چهارشنبه پورز د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود القحطاني د نیولو امر ورکړ. حسيري او قحطاني ورسته له هغه لدان دوه خوشول چې ریاض ومنله جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شوی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر اویل ترکی چارواکي لمک سره لکه څنګه چې موږ فکر کوو همکاري نه ده کړې. هغه ویل انقری هغه معلومات ریاست ته ورکړي چې په خوا رسنه ته وتلی وو. ترکیه وایي د سعودي عربستان د ایجنټانو یو 15 کسیز ډله د جمال خاشقجي د وژنې لپاره استانبول ته لیږل شوی و. هغه وژنه چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په باور امر یې د سعودي لوړپوړو حکومتي کړی ورکړی. ښاغلی اردوغان تیره اونۍ لاتینې امریکا ته په سفر کې له سعودي وغوښتل چې تورن کسان ترکیه ته وسپاري. ریاض یو وشتنه د خاشقجي د وژنې په تور بندیان کړي او له ډلې د سعودي څارنوالۍ هغو 15 کسانو ته چې د خاشقجي د وژنې امر یې ورکړی او عملي کړی د اعدام سزا غوښتي. د خاشقجي د وژنې په قضیه کې ډیرو خلکو ولیعهد محمد بن سلمان ګرم بللی، خو ریاض دغه مسله په کلکه رد کړې. د خاشقجي وژنې په نړیواله صحنه کې د ریاض حیثیت زیانمن کړی او د امریکا، فرانسې او کاناډا په شمول لویدیځو هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه لګولي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي په هغه هیواد کې لا هم ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. عبدالله عبدالله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه په دې برخه کې کار وکړي، خو دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکي مېرمنې بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په مخنیوي کې مؤثر رول نه لوبوي. جزئیات له ناجیه ساپای اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرائیه رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي موجود دی.
په خواشینۍ سره چې لا هم تاوتریخوالي په بیلابیلو ډولونو موجود دی، دا
تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نوي کړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوي دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300 ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د 3 نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه وژل شوه. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکي مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکي حمیدې عرش داسې ویل:
دا پروګرامونه تر ډېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولي او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان ضلع په مهرګل غرنۍ سیمه کې د 2000 کالو زوړ انساني تاریخ او لرغونی اثارو د تحفظ لپاره یو لاریون وشو. د لاریون ګډونوال وویل د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې دغه ډول نور ځایونه هم شته چې لا هم نه دي معلوم کړل شوي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې په صوبه کې موجود لرغونی اثار خوندي کړي او هم دې په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. مشال رادیو خبریال ایوب ترین معلومات راکوي.
په دې واک کې د پونتون ترڅنګ د پونځي یا کلجانو انجنونو او الکوانو په ګڼشمیر کې ګډون درلود. دوی په بولاو لسوالۍ کې د میرګړ په غرو کې 2000 کاله د پخواني انساني ژوند په اړه په لاسو کې بینران او عکسونه هم راخستي وو. د دې واک په اړه نور حال د ترقی فاونډیشن یو غړي محمد عارف صدا سراته بیان کړی.
پر دې باندې تر یو حده پوری وختي کار شوی دی. د 1915 کار شروع شوی دی، فرانسویانو دا کار شروع کړی، بیا تر یو حده پوری دوی کار وکړي، لیکن کله چې د بلوچستان حالات دلته خراب شول په دا نړۍ کې، هغه وخت بیا دوی خپل کارونه بند کړل او دوی د دې ځای ولاړه. موږ د بلوچستان یو سافټ امیج دنیا ته ورښکاره کوو، نو خدای وکړي چې دنیا دا وویني چې بلوچستان والا خلک ښه سافټ خلک دي. داسې نه دي چې ګرد غرو ته ختلي دي یا ګرد هغه خلک دي چې هغه د نړۍ سره ډېر لري دي.
د بلوچستان پوهنتون زده کوونکی عبدالرحمن وایي چې د میرګړ د آثارو حفاظت کول د ټولو ذمہداري ده.
موږ دغه مقصد دا دی چې دا کم خلک د میرګړ سلازشن کې کم جدید کم سره کډما پرته دغه خیال وساتي. دلته د بار خلک جوز راځي کارونه کوي، مګر د بلوچستان یو ګورنمنټ یو کلم دلته کار نه دی کړی. کله چې بلوچستان ګورنمنټ په دې کې کار وکړي، نو ان شاء الله دلته به امن هم راسي، ترقی هم راسي، خوشحالي هم راسي.
د دې لاروین یو بل برخوار شمس الله دورانی وایي چې په بلوچستان کې 2000 کاله له مخه چې کوم انساني ژوند وو، هغه په کار دی چې ونړۍ ته ښکاره کړل شي.
د دې واک مقصد دا دی چې د مرګر چې کوم ثقافت او کوم سیویلایزیشن او هغه مش دنیا ته ښکاره کو چې دا وسم په اغه قدیم حالت کې پروت دی، چې د دې د پاره مشکارو کو پر دې باندې ریسرچ وکړو او د دې د پرمختګ د پاره دنیا ته اشکارا کوچ مجموز د اغه اثر قدیمه د ځاینو زمش ته وسم را سره دي.
خود ترقی فاونډیشن سید خلیل احمد بیا زیاته وی چې دلته 2000 کال له مخه د غاشو سرجری هم سوي ده.
ایون 2000 کال در مخه په دا کې د غاشو سرجری لا سوي ده چې هغه دستیاب سوي ده. 15 کال کې بالکل پر دا باندې کار نه دی سوي. ترقی فاونډیشن دا ایم دی چې موږ خلکو ته په
دا باره کې اویرنس ور
د کار په وړاندې پوښتنه چې د مرګړ اثر په 1900 کې د فرانس ساينسدانانو مندل او پرایستلو کار پیل کړی وو، خو وروسته په صوبه کې د بې امنیتۍ له امله نه یوازې باره نه ولاړو بلکې د پخوانی اثارو د لټون کار هم بند شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي ضلعو ځوانان وایي حکومت ورسره لوس کړی و چې په میډیکل او انجینیرینګ یونیورسټو کې به ورته سیټونه زیاتوي، خو دوی په خبره حکومت خپل وعده نه پوره کوي. دا ځوانان زیاتوي د سفران لپاره د سینټ کمیټې هم له دوی سره د یادې مسلې د حل ژمنه کړې وه، خو اوس دوی پرېکړه کړې چې سپریم کورټ ته لاړ شي او خپل حق وګټي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کے دیتوار پورز لمشال ریڈیو سر خبرو کے دا قبائلی زوانانو تنظیم یا ٹرائبل یوت ارگنائزیشن صدر فرحت علی ویل چی پا میڈیکل او انجینئرنگ کالجونو یونیورسٹو کی دا دوی لپاره چوکی ډیری کمی دی، او یوازی پا میڈیکل کالجونو کی دوی تلس چوکی ورکل شوی. نو پدی اساس دوی دا خیبر پختونخوا دا گورنر شاہ فرمان او دا پاکستان تحریک انصاف دا پارلیمان دا غړو سره هم ملاقاتونه وکړل، او د لوزونو باوجود دی ورته چوکی زیاتی نه کړی. د فرحت علی په خبره چې لدی روستو دوی د نیٹ لپاره د سفران قائمه کمیټه سره هم ملاقات وکړو، خو هغه هم د لړکی سره اقدامات و نه کړه.
خو ټول موږ سره دا وعده کړی چې دا به وشي، خو هغه ټول وعده هغه توګه وکړه او ټیم بالکل پوره شو. هغه سټوډنټان چې دیوس میډیکل کالج ته ځي، خو تر اوسه پورې په هغه باندې سکار و نه شو. په اخر کې سفران سره چې کله زموږ لاسټ ټایم میټینګ وشو، نو هغه چې دا خو دی ير کې بالکل پاسیبل نه دا بل ير کې کیږي، نو موږ وایو چې دا بل ير کې کیږي. په بل چل کې خو بیا نور نه وي کسان نه دي کسان بیا څه کیږي.
مشال ریڈیو چې د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې یو غړی سینټر اورنګزیب خان اورنګزینو په دې اړه پوښتل، نو داغه وینا و چې یقینا د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره په میډیکل او انجینئرنګ کالجونو کې کوټه ډېره کمه ده، ځکه چې اوس د قبایلو آبادی هم ډېره زیاته شوې. نو د دې لپاره دوی د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او ډېر ژر به دغه کوټه زیاته شي.
زور شور سره خدمات شروع کړی دي. پوسټل فارمنس پاپولیشن زیادہ تر اسٹوڈینٹ جاتی دو مقصد دا دی اوس وقت رکھنے کی اوس دوسری پر دفتا تو جا ترین اور دی بنایا تقریبا یوکشتی مون قائم علی شکر کرتے دیکھ رہا ہے
د ذکر ده د تیر او پاکستان پیپلس پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نون د دو حکومتونو راسي د قبایلی ضلعو زده کوونکو غوښتنه کوي چې په مسلکي تعلیمي ادارو کې تدریس کوټه زیاته کړي. د دې زده کوونکو وینا ده چې تیر نگران حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړی و چې پکې یې ویلي وو چې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته به د نوي تعلیمي کال نه په مسلکي تعلیمي ادارو کې کوټه یو په دوه ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
تیر ورځ د سواد په مرکز منګوره کې په باچا خان های سکول کې د مشال ریډیو لخوا پر چاپ شوی کتاب گندارا د بحث لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د کتاب د بیلابیلو برخو تنقیدي جاج واغستل شو. د غونډې ګډونوالو گندارا کتاب د سیمې د تاریخ او تهذیب په اړه د معلوماتو خپرولو په لړ کې یوه ګټوره هڅه وبدله. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
د سټڈی سرکل مشر ویناوال په سواد کې د لرغونی آثارو لیکوال او تحقیق کوونکی خبریال فضل خالق و. دوی په کتاب تفصیلی تبصره وکړه. اونډه کې د سیمې زلموز د کوونکو هم برخه اغستې وه. د مدین څخه تعلق لرونکی سیف الله وای چې داسې غونډې ګټورې وي.
ډېر ګټور محفل ده. د وسه پورې خو مونږ ته دا پته نه چې د سواد ګندارا کې شامل دی کنه نه. په هغه باندې سر مختلف خبرې کړې. کتاب خپل علم مې کتاب نه مونږ ته خبرې کړې. داسې محفلونه چې دغه انسان دغه کتاب سره مینه پیدا کړي.
د منګورې ضیا ناصر یوسفزی چې مدني فعال دی وایي چې وړاندې به پېښور ته داسې غونډو کې برخه اغستو لپاره تلم. اوس په سواد کې دغه لړۍ شروع شوې ده. دوی په وینا داسې علمي بحثونه په نورو ځایونو کې هم پکار دي.
خارق صاحب ډېر ښې خبرې وکړې. بیا چې کوم د مشال ریډیو په کتاب په ګندار چې کوم نن دغه خوشحالۍ خبر ده چې نننۍ سټریډ سرکل کې زموږ ټول ینګ کول دی. ینګ کول لپاره دا ډېر زیات د پیدایي او د ګټې وړ دی. غونډې وشي، داسې موقع هغې ته میلاو شي چې هغه د خپل تاریخ نه د خپل تمدن نه خبر شي.
د غونډې مشر ویناوال پزر خارق د مشال ریډیو له اړخه خپرونې د کتاب په شکل کې چاپ کول او عمل ستاینه وکړه. دوی ویل چې ګندهارا کتاب د تحقیق په معیار پوره نه دی، خو بیا هم په پښتو ژبه کې یو لویه هڅه ده.
زموږ د نوي نسل لپاره، زموږ د هر یو کس لپاره که دا کتاب وګوري، نو هغه ته به دا یو پوهه ورته میلاو شي چې زموږ سوات یا زموږ د خیبر پښتونخوا یا د پښتنو چې کومې علاقې وي، د دې د تاریخ نه بیوازی خبر نشي بلکې د دې د کلتور د روایتو د علم او د تهذیب او د تمدن نه خبر شي.
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې دوی وړاندې هم د مشال ریډیو چاپ کتاب مشالونه ټاکلی و او دا هم په دغه توګه ټاکلی چې تحقیقي کتاب دی.
لرغونی اثار چې کوم پښتونخوا کې موجود دی د هغې ذکر شوی دی ښکلې طریقې باندې په اسانه ژبه کې شوی دی. نوی کول چې دی زموږ ډېر زیات په ښه طریقې باندې په دې باندې پوهېږي. نو ډېر زیات ښه کوشش دی د هغه موږ وایو چې یعنې دا د نوي نسل ته ورسي نو ځکه یې دا ټاکلی و.
غونډه په اخیره کې ویل شول چې راتلونکي سټډي سرکل کې به د پښتو افسانو کتاب چندرو د بحث موضوع وي چې زلمی لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی لیکلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پیښور یو شمیر ځوانانو په باغیناران کې د ډیجیټل فوټوګرافي په وسیله ځانونه ته روزګارونه برابر کړي دي. دوی وایي د سوشل میډیا شوقیان ورته ورځي او دوی ورته پرځانه بیا په دغه ښکلي پارک کې تصویرونه جوړوي. باغیناران ته تلونکي ځوانان یا سیلانیان بیا وایي دوی ښکلي عکسونه جوړوي او پر ټولنیزه میډیا یې خپروي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د پیښور یو ځوان فوټوګرافر مشتاق الرحمن مشال ریډیو ته وایي چې ډی ایس ایل آر یا معیاري کیمرا اخیستل د هر چا د وس کار نه دی. نو ځکه موږ ته راځي دلته سیل هم وکړي او تصویرونه هم وباسي.
هر چا دی وباس کار نه دی. مطلب ډی ایس ایل آر کیمرې والی په 10 روپۍ موږ تصویرانو کا ګسر ګولونه دی خیسته خیسته چمنې دي. زموږ بس مزدوري پکې لګړي را جوړه شي د خلکو کام شو کې غم پوره شي. بی کام ڈبل بی زما کوالیفیکیشن دے اور جاب شتا نہ رے بس زمون پاکستان کے بس دے وجہ بانی مونگ دلتا کی فوٹوگرافی کو جمعے ورز اتوار ورز بانی تقریباً 400-500 روپے دا سی جوڑی سی.
سکلین مشتاق دا پی خور دی او شخصی کالج زدکون کئے دے او دا تصویر اخستو لپارا باغیناران تراغل او وائی
از دی لیمز کالج سٹوڈنٹ ایم مونگ ملگری چرا شو دلتا کی تصویر واخلو بے سوشل میڈیا تور کو بس خلق ایم خوخ کی انسٹاگرام شو فیس بک شو لو ٹویٹر شو دی دا پارا مونږ دا پکچر یو باس ورکاو.
په باغیناران کې د تصویرونو اخیستو په مهال ځن نورو زده کوونکو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زما افتخار احمد نوم دی، سرحد یونیورسيټي کې سټوډنټ یم. پروفایل پټو جوړو نور کور پټو ته جوړ کوم. نو کوټ هم واسه واسکټم واسه یاګرافا راو باس نن سبا تاسو په در میډیا دا ور دی یار سره په میډیا باندې.
اسد زو د بورډ نه راغلم او مونږ د خان یو اصل کې اوسېګو. د نوم یونیورسيټي سټوډنټ یم، بي اس انګلیش لټریچر کوم. خلک نن سبا تصویرونو ډیر زیات شوق لري ځکه چې غو وای چې مونږ فالوور سي لایک سي کمنټس په مونږ زیات شي.
په باغیناران کې د فوټوګرافي دند کوونکي کسان وای زنه پکې خپل کیمرې په بیا خستي او مزدوري پر کوي خو بیا ځنې په کرایا راخلي او د خلکو تصویرونه جوړوي. دوی وای د خلکو د تصویرونو خستو شوق او د دوی کار ورستر بلې زیاتېږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
لدی رپورٹ سره ورودونکو د خبرونه د پای شیبو ته ورسیدو. د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپین نن شروع شو. په قبایلي ضلعو کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو بیګا په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په هغه ضلعو کې به نږدې 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د درې ورځني کمپین په مهال به شاوخوا 50 لک ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کېږي. په کوټه، پشین او قلعه عبدالله کې مهم 15 ورځې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې به 3 ورځې وي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو پر انزخته شوي دي. بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولی. د غورځنګ مخکښ او له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ مشال رډیو ته وویل منظور پښتین نن له کراچۍ کوټې ته تللی و خو له هوایي اډې ورته د بهر وتلو اجازه ورنکړل شوه او هغه بیرته کراچۍ ته ستون کړی شو. د داوړ په خبره منظور پښتون په کراچۍ په بلوچستان کې د خپلو تنظیمي ملګرو لیدو او هلته د ورکړل شوو بلوچانو لپاره په روان احتجاجي ناسته کې ګډون ته ورتلو. بلوچستان حکومت پرون په خپاره کړې نوټیفیکیشن کې ویلي د صوبې د پولیسو د مشر په خواسي منظور پښتون ته د بلوچستان د داخلېدو اجازه ورنکړه ځکه چې د دې سره په صوبه کې امنیت ته ګواښ و. نن د پاکستان په ګډون په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو مشر په دې مقدمه بشری حقوقو د مدافعینو ستاینه کړې. انټوین ګوتیرش د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه په خبرو شوې ویډیو پیغام کې ویلي، د بشری حقوقو مدافعین د مخ په زیاتېدونکې نفرت، نسلی توپیر او د عدم برداشت په خلاف کار کوي، ځکه د ستاینې وړ دي. او د سعودي عرب د بهرانو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکی هغه غوښتنې رد کړې چې د خبریال جمال خاشقجي په وجلو تورن کسان دې ورته وسپاري. پرون په ریاض کې هغه وویل چې خپل وګړي هیچ چا ته نه حواله کوي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، ظفر خان او زموږ تخنیکي همکار ساکن ریته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.